بیا احمد شیبریم، السلام علیکم. دا زجی رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلی دی چې سر لننه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه وړاندوینه شوې ده چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، روزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان او بدخشان کې به نن واورې او بارانونه وشي. د باران اټکل د 1550 میلیمترو او د واورې له 1350 سانتي مترو پورې شوه دی. تیرونی په فراه، هلمند او کندهار کې له ورښتونو وروسته سیلونو د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکان یې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روژې او فوسه اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. فوسه یا فطیر د یهودانو اختر دی چې سږ کال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي. په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اوربند د دوهم پړاو په اړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې څو دقیقې وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید. د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی. بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبرې پیل شوې دي. د اسرائیل همداراز د منځګړیو قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغونډ شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه پرمختګ پکې نه دی شوی. ټاکل شوی دی چې نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالتونو سره یې اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پرې شوې او ترامپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بی احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیخو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیخو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او خی ارخی ګوندونه څومره د ستونزه پلمګر زوی او خپل سیاسي ګټه ترې پورته کوي. دا اونې مسلس همدې مسلو ته ځانګړې ده. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانګزای مو دغه مسله ست خرغلاست هم په پروګرام کې را سره میلمانه دي. ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتونس خې په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې هم دارنګ د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالی مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته خرغلاست هم ښاغلی وطنیار پایل بل تاسو کو د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه استانګزای صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته د پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهم فاکتورو سره اغیزمن شوی دی. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ترامپ د واکمنېدو نه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. صاحب
مننه. آغلی مموزه، د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه استانګزای صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چې ته مونږ غږ اوري هغه ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شاوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې هغه یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ یې چې په له ډېر سخت ټپي کېدو نه د په روغتون کې دواړو ساه ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلی د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، آغلی مموزې د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولنی هیواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول، او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي دا په نغښتن کې له اوله داسې افراطي ذهنونه لري، که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خداسې ښکار کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته، خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوبونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کدای شي چې داسې کسانو سره دې دې اړیکې وشي چې هغه دې المخې کې هم دغه سي موضوعاتو کې ښکیل وي. نو فلهازه فاکتورونه یې زخته زیات دي او دا دوه فاکتورونه چې تاسو ویلي څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه بي سبب.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټول اروپای لري د کډوالو لپاره هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پی کیږي، الاته کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي دغه سی پی مخنیوي کې؟
مستر نکسس بیا شی چې ما مخکیم د ازما د یاد هو ته هغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کوو. نو فلهذا دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو. ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولې په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې چې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونو څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زر خندونه رامسته شوي وي چې داسې یو اساسي خندونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنې، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري، دغه ورسته پیښه چې شو تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کې څنګه؟
څه فکر نکوم دا لکه مخکې چې داس موږ ورویلې چې داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې، خو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کې. موږ باید دواړه خواب وڅېړو چې دغه د منشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسول، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته لاس واچاو ته دونه خلک زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یو وخت باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوستې صحیح دي، چې دا پیښه راوستې پیښه نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړی، په داخله کې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښه چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د سرندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی هم و، د دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارت لاس واچ؟ نو دا باید په ورستیو کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمې کارت نو چې به وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دومره افغانان چې دلته په جرمني کې اوسیږي دوی باندې دومره غټه اغیزه ونه لري. خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه څه دی. موږ باید نور خلک چې آلمان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ دا نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی لوی شوی دی، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي، درس وایي، تعلیم کوي. نو دې ته هم باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسیږي ولې داسې پیښې دا باید موږ وڅېړو.
مننه کومه. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیاړ خو ګوندونو د واک ته د رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه واک ته رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په منشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پیښه کې ښکیل و، دغسې پیښې څومره د ښیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زښت زیات صاحب، که چیرې موږ د ښیاړخو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړې توګه په آلمان کې چې دا رامنځته شوی دی، په ابتداء مثلا ویدیدی د پایښت له خاطره ویدیدی هغه اقتصادي مسایل په اروپا کې دای تګلاره وه، او کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ ستونزې په اروپا او په ځانګړې توګه په آلمان کې چې راغلې، دوی د پایښت اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې، دوی دې د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي، یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی، د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د اف دی په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې اف دی له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. دا د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې، او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه. له دې نه اف دی مخکې له دې کاندیداتو نه ډېره ګټه وبزلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک ته فائدہ ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې، او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول، او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شوه چې دوی نه په د یک شنبه په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډیرې رایې ترلاسه کړي، او د افغانانو ته هم دا ډیره سخته سي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمان یو باسي او د ژوند یو تاریخ وي.
مننه کوم. لیدونکو، یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څه وایي، همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی که بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پری کړی کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او د اسما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلی کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده.
دا برید درې ونې وروسته له هغه وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولی خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د خیر حکومت بولی پر رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه اغلی مموزی لتا سونه غواړم پوښتم تاسو مخکې د زینو الیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړل افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدت په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي شي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې را پیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بوند چې وایي چې زه په بوند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس وی دی. حل لاره دا چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري، یا به تاسې دلته بندي کیږئ یا به مړه کیږئ یا به لیږل کیږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو داسې چې نو څه فایده په دې کې څه نه لیدل کیږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې نتیجه یې څه ده، لکه تاسې چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي، راته ویل کېږي، خو په دې کې حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې، نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بي سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې اوسیلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت داسې موږ باید ګډ کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړ شي، ځوانان مصروف شي، داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پیښې راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو. پاس له کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړل، سیاست مداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل، او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارتۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولای شو چې دغه پارتۍ بیرته کمزوري شي، د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطنیار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیه نه لاړ شو چې د ښي اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالتا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ټرمپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریږي کچیرې دغه پالیسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقوعات چې موږ په منشن کې ولیده په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په آلمان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو